کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم په پیل کې لړن خبرونه د افغانستان بریښنا شرکت وایي د کابل په چمتلسیمه کې وړ مشپه د ماین په چاودنه کې د بریښنا د یوې پایې د نړولو هڅه شوې خو چاودنې زیان نه دی اړولی او پرون سهار د کابل په بوتخا کې د لوړ ولتاژ یوې پایې ته ماینونه ایښودل شوي وو خو دغه ماینونه کشف او شند کړی شو. دا خبره د بریښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی په رون په یوه ټویټ کې کړې ده. بریښنا شرکت وایي د دوی تخنیکي کارکوونکو د جنوبي سالنګ په تاغ مسیمه کې د ازبکستان د وارداتي بریښنا د دو ویجاړو شوو پایو بریښنا د لنډ وخت لپاره بیرته ونښلوله. دغه پایې د جمعې سهار وختي نړول شوې وې. چارواکو په دې تړاو د دو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان رسنیو ته په استولي پیغام کې دا خبره کړې او دا یې هم ویلي چې دې وزارت 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او د دې ولایت په ولسوالیو کې ویشلي او و نورو ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. د طالبانو د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې د نه بدلون خبره داسې مهال کوي چې له بلخ ولایت پرته د افغانستان په نورو دریشو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته ټولګي د نجونو پر مخ تړل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر میرمن جل بایدن به د مور په ورځ د اوکراین له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې تر یغل وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ د یکشنبې د ورځې ناوخته د دې سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به را روانه یکشنبه د می میاشتې پر اتمه چې د مور له ورځې سره برابره ده په سلواکیا کې او وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شوو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري. دا سفر به له اوکراین سره د ولسمشر جو بایدن پیوستون څرګند کړي. له اوکراینه شاوخوا 15 میلیون وګړي د روسیې د یرغل په نتیجه کې بهرنیو هیوادونو ته تللي. له 3 میلیون زیاتې پولند ته تللي او رومانیا 1200000 او سلواکیا هم د 322000 اوکراینی کډوالو قربانه دي. نیوزیلند، امریکا د متحدو ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا او جاپان په ګډون له 500 هیوادونو د ګرځندویانو هرکلی ته چمتووالی نیولی دی. دا په تیرو څه باندې 2 کلونو کې لومړی وار دی چې د کورونا وبا او پر سرحد لګول شو محدودیتونو تر لرې کیدو وروسته ګرځندویان یا سیلانیان دغه هیواد ته ورځي. د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې هر کال تر 3 میلیونو ډیرو ګرځندویانو نیوزیلند ته سفر کاوه. ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوام کې به د خبرونو او نور موضوعاتو تفصیل واوري. په افغانستان کې طالبانو حکومت په هنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. په اختریزو راپورونو کې به واوري چې به هرته نوي کډوال شوي افغانان وایي اختر هغه شان نشي لمانځلی چې په هیواد کې دننه لمانځه
زړه خوشحاله نه اوسي، هیلې ژوندۍ نه اوسي، هوس لمانځله هم سخت دي.
د خبرونه دوهمه نیمه کې 15 دقیقې ونیز بحث کې مهم د اختر او امنیت موضوع ټاکلې ده. د پکتیا په سمکنه ولسوالۍ کې قومي مشرانو د دیني عالمانو په ملاتړ لولور اندازه 15 لک افغانۍ وټاکله.
در دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کوچنی اختر دوهمه ورځ مو مبارک پدې هله چې ورځ یو شپه په خوخي کې تیر کړی. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په هنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. د دې وزارت ویان رسنیو ته په استولي پیغام کې دا هم ویلي چې 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او ولسوالیو کې ویشل شوي او اوس مهال و نورو ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د زده کړو سرنوشت لا هم معلوم نه دی، د طالبانو حکومت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت خبر ورکړی چې د تیر جمهوري نظام د نصاب له مخې چاپ شوي کتابونه یو اندازه ویشلي څه د ویش په حال کې دي او یو اندازه نور په هند او چین کې تر چاپ لاندې دي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان نن دوشنبه رسنیو ته د دغه وزارت د وزیر د اختریس پیغام رسولو په یوه برخه کې ویلي چې دا چاپ شوي او چاپ کیدونکي کتابونه له لومړي تر دولسم ټولګیو دي.
د کابل په ښار او ټولو څوارلسو ولسوالیو کې د اووه میلیونو درسي کتابونو د ویش بهیر بشپړ شوی دی. په اووه نورو ولایتونو کې څه د پاسه شپږ میلیونه کتابونه د توزیع په حال کې دي. څه د پاسه پنځه میلیونه کتابونه چې د هیواد اووه ولایتونو ته کفایت کوي له چین څخه هیواد ته د رارسېدلو په حال کې دي. د نولسو پاتې ولایتونو لپاره یوویشت میلیونه جلده کتابونه په هندوستان هیواد کې تر چاپ لاندې دي چې په نږدې راتلونکي کې به یې د چاپ، انتقال او توزیع پروسه بشپړه سي.
په دغه اختریس پیغام کې د چاپ شویو او چاپ کیدونکو کتابونو د لګښت په اړه څه نه دي ویل شوي چې لګښت د چا لخوا ورکول کیږي. د تیر جمهوري نظام پر مهال په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو د کمښت ستونزه وخت نا وخت راپورته کېده، خو حکومت په دې اړه د بودیجې د کمبود خبره کوله. وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې ښایي طالبان په افغانستان کې د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. یو شمېر راپورونه هم ورکول شوي چې دغه ډلې د ځینو فرهنګي کتابونو پر ځای نصاب ته د دیني کتابونو د ورزیاتولو پریکړه کړې، خو طالبانو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د پوهنې وزارت ویان د سرپرست وزیر په دغه اختریس پیغام کې دا هم ویلي چې د آزاد رقابت له لارې په مراکزو او ولایتونو کې د نارینه او ښځینه ښوونکو د ګمارنې بهیر هم روان دی، او دا هم ویلي چې د هیواد په هره ولسوالۍ کې به لږ تر لږه له درې څخه تر لسو پورې د کلیوالي لومړنیو ښوونځیو او د هر ولایت په کچه د یوې سترې دیني جامعې چې لږ تر لږه به د زرو تنو زده کوونکو د ځایولو ظرفیت ولري جوړول یې په نږدې راتلونکي کې په پلان کې دي. طالبانو داسې مهال له لومړي څخه تر دولسم ټولګیو د کتابونو د چاپ او ویش خبره کوي چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه یې نه ده کړې. دا هغه څه دي چې د نوي ښوونیز کال له پایله تر اوسه په هیواد دننه او بهر یې په پراخه کچه غبرګونونه او اندېښنې راپارولي دي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان بیا هم په پخواني دریس کار وکړ او وی ویل چې د دې مسلې د حل لپاره د خپل مشرتابه پریکړه ته پاتې دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د کوچنی اختر دوهمه ورځ د اختر زورا پورونو ته مخه کوي. په کونل کې ځوانان او ماشومان په دې وخت کې په پیل شوی کوچنی اختر کې په سیمه کې امنیت ټینګ دی او پرې د راکټ هاوان او نورو ډزن کېږي. د دې خبره لدی مخکې په دې ولایت کې په ډیرو اخترونو کې خلکو د امنیتي ستونزو له امله د اختر ورځې په سمه توګه نشوي لمانځلی. نور په دې رپورټ کې
دا د مرکز صدآباد اړوند د دم کلی خور دی چې په کې په لسګونه ټالونه زنګوګان او د کوچنیانو د لوبو نور شین لګول شوی دی. دلته په زیات شمیر کې کوچنین جونې او هلکان راټول شوی د ټولو رنگارنګ او خپل جامې پر تن دي. جونو لاسونه پر نکریزو سرکړی او بنګړی چبولې دي. ټول خوشاله دي. څوک په ټالونو او زنګوګانو کې ځانګي او څوک هم پکې د کیناستلو انتظار کوي. شوکت او عمران وایي
اختر ورځ دا چکر لپاره غوږ جامې مینې سپلای او ټټال کې ځانګو چکر ډیر خوشاله
دي. د کوچنی اختر خوشالي او مانځو او پټانو کې چکر او زما سره هم ملګری دي. خلک دلته ډیر دي. چکر وایي څوک ټالونو کې ځانګي څوک دلته شربت اسکی څوک څه کوي څوک څه ټول د تر راغلي د خوشاله دي.
دوی وای وسنی اختر کې پوره امنیت ته او د تیرو اخترونو په سیر دوی او کورنۍ سره لغرونو د هوانونو میزایلو او نور وسلو د دزو کې دوه ویره نشته دي. د اسدآباد وسیدونکو عرفان الله کونړي
نو نن مهوټ کړه چې ولسوالۍ ته لاړ شو یا شګل او د ترڅنګ دانګام مخکې امنیتي وزخنه وس په ډاډه زړه من کولای شو چې لاړ شو دلته خپل دغه خوخی ول مانزو.
که څه هم کونړیان په دې خوخت چې په ولایت کې جګړه ختمه شوي او طالبانو هم د ډاډمن امنیت تامینولو ژمنه کړې، خو د روژې په میاشت کې په کابل، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې چاودنو، په خوست کې د پاکستان بمباریو او کونړ کې توپچی بریدونو په سلګونو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واړوله.
یا کندوز یو شمیر خاریان وای اسګنی اختر د پخوا کلونو اخترونو په شان خوانده او رنگ نه لري، او پر دې سربېره د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده. د دوی په خبره پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانان سره راټولېدل، د موسیقي بنډارونه به یې کول تر څو د اختر شپې ورځې په خوښۍ کې تیرې کړي، خو اوس دوی له دغو خوښیو بې برخې کړی شوي او یوازې اخترونه خپلو خپلوانو ته د پرتلو سره لمانځي.
یو شمیر کندوزیانو له آزادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په سیمه کې نسبي امنیت تامین دی، خو اقتصادي ستونزې، وزګاري او بېوزلۍ هغه لاملونه دي چې پر سږني اختر یې ناوړه اغیزه کړې ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 15 کلن ګل زمان وایي د فقر، بېوزلۍ او د طالبانو له لورې د لګول شوو محدودیتونو له امله اختر د زیات شمیر خلکو له پامه غورځېدلی دی.
سګنې اختر ډیر بې خونده اختر دی، خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې نشته دي، روزګار نشته دي، نو اختر هم په پیسو لمانځل کېږي. بل اخوا په اختر کې چې یو نیم ملګري راټول نه شي او موسیقي نه وي، نو هغه هم خوند نه کوي. خو اوس د طالبانو لخوا موسیقي بنده شوې ده، څوک موسیقي اورېدلی هم نشي. نو
دوی زیاتوي چې پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانانو د خوښۍ مجلسونه جوړول، اټنونه به یې کول او موسیقي به یې غږوله، خو اوس هغه پخواني دودونه له سیمې کوچېدلي دي او خلک د سکوت او چپتیا په فضا کې اختر لمانځي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 43 کلن عبدالله راته وویل
تېرو کلونو کې امنیت ساحه محدوده وه، خو د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و، خلکو به اخترونو لپاره امادګي نیوله. خو اوس هم د خلکو اقتصاد خراب دی، هم طالبان قیوداتو له امله سږنی اختر دومره خوند نه لري، ځکه هغه اګۍ جنګي، موسیقي غږول او نورې دودیزې لوبې چې خلکو به کولې په اخترونو کې هغه نشته.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی حسیب الله هم ورته خبره کوي.
مخکینی اختر او اوسنی اختر فرق په دې دی چې مخکې اختر کې خلکو سیو اقتصادي وضعیت ډېر ښه و، او فعلي خلک سي ډېر اقتصادي وضعیت ډېر خراب نه شي کولای چې خپل هغه مشکلات حل کړي. نو هغه وخت کې ټولو پیسې درلودلې، هغه وخت وضعیت ښه و، میلو ته بتلل.
د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی شیر علي بیا وایي په هیواد کې څلور لسیزو جګړو، کډوالۍ او اقتصادي ننګونو افغانان سخت ځپلي دي، ځکه اختر ته د خلکو هیلې د پخوا په څیر نه دي.
قسمی کې مثلا سبق بود او قسم نیست، او خوشی کې بود او
د پخوانی وخترونو په پرتله سګنی اختر دومره خوند نه لري. صحیح ده چې د اسلامي امارت پراتک سره په امنیتی وضعیت کې ډیر بدلون راغلی دی. امنیت ښه دی، خو اختر د پخوا په څیر خوند نه لري، ځکه اوس هغه پخوانی دودیزې میلې او خوښۍ نشته.
کندوزیان ساش کال کوچنی اختر په داسې حال کې لمانځي چې د پخوا کلونو په پرتله ساش کال په دې ولایت کې د جګړو لمن راټوله شوې ده، نسبي امنیت تامین دی او له مرکز څخه ټولو ولسوالیو او کلو ته غځېدلې لارې خلاصې دي او خلک هرې سیمې ته تګ راتګ کولی شي. خو اقتصادي ستونزې، بېوزلۍ، بېکارۍ او لګول شوي محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د اختر د لمانځلو بڼه یې بدله کړې ده.
په افغانستان کې له نوي بدلون سره ډیری هغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته تللي وایي اختر هغه شان نشي لمانځلی چې په هیواد کې دننه یې لمانځه. یو شمیر دغو بهر ته نوي کډوال شو. ازادي راډیو ته وویل له خپلې کورنۍ لرې په جلا وطنۍ کې د اختر د لمانځلو لپاره ډیره لیوالتیا نه لري.
یو افغان کورنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته له افغانستانه کاناډا ته کډواله سوې، مشره یې امنه مایار چې مخکې خبریاله او د ښځو د حقونو یوه فعاله وه، وایي په تېرو کلونو کې په هیواد دننه له خپلو خپلوانو او دوستانو سره اخترونه ډېر ښه نمانځل، خو په خبره یې سږ کال کډوالۍ له دې او کورنۍ څخه یې د اختر نمانځلو خوښي اخیستې ده.
سږ کال به نه زه او نه زما کورنۍ اختر ولرو، ځکه موږ دلته نوی راغلی یو او تر اوسه بلادم نه یو. معمولا اخترونه په خپلو هیوادونو کې خوند کوي، دود دستور مذهبي دینی مراسم په ځای کول مناسکي دا ډیر خوندور وي.
هلته په انګلستان کې د اغلی معیار یوه بله هم مسله کې ژورنالیسته ښکلا شیرزاد هم ورته یو حالت لري. ښکلا وایي دا چې سا کال خپل خپلوانو او کورنۍ لري ده د اختر د نمانځلو انګیزه نه لري.
بلکې د ټولو هغو افغانانو لپاره چې هغوی دغه د نوي بدلون په راتګ سره هېواد پرېښی او نور هېوادو ته تللي، اختر به ورته ډېر سخت وي، ځکه لومړی اختر یې دی له خپلې کورنۍ دوستانو نه لري، دوی به اختر لمانځي. په افغانستان کې خو طبعا اخترونه ډېر پر رنګ وي،
خو ځینې تازه کډوال شوي افغانان وایي د روزې نیولو ټول فرایض پر ځای کړي او اختر به هم ونمانځي، خو هغه شان نه څرنګه چې په هېواد دننه یې نمانځه. مدني فعال مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
دا اختر نه په هغه قسم اختر ده او نه تابعیا په هغه قسم باندې نیول کېدای شي، ځکه چې زړه خوشاله نه ووسي، هیلې ژوندۍ نه ووسي او سړی تم او توقع ونه لري. نو طبیعي خبر ده چې هوست لمانځله هم سخت دي. دی یو دینی فریضې په توګه باندې لکه څنګه چې مو روزه نیولې ده، اختر هم طبیعي خبر ده چې کوو به یې اختر به لمانځو، اما رنگ به هغه شان نه وي کوم چې د نورو اختر.
ساکال کوچنی اختر په داسې حال کې راورسېده چې زرګونه افغان کورنۍ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېلابېلو هېوادونو ته کډوالې شوي دي. کوچنی اختر او لوی اختر دا دوه هغه د خوښۍ نمانځنې عمومي رسم دی چې د نړۍ په ټولو اسلامي هېوادونو کې په کال کې یو ځل نمانځل کېږي. خو دا چې اکثره افغانان بېلابېلو اروپایي او امریکایي هېوادونو ته کډوال شوي یا د هېوادونو کې د دې رسم نشتون لا دوی ساړه کړي او د اختر د نمانځنو شور او شوق ورڅخه اخیستای دی.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لسګونه ملکی وګړي چې د اوکرين له ماریپول ښار څخه ایستل شوي نن د هیواد زاپوروژا ښار ته ورسېدل. لکه څنګه ملګرو ملتونو او سره صلیب د نړیوال کمیټې په هڅو او د اوکرين او روسي له چارواکو سره په همغږي کې د ازو فستال د فولادو فابریکې را ایستل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل څخه.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د سلو په شاوخوا کې ملکی وګړي چې له کلا بند شوي ماریوپول ښار څخه ایستل شوي نن زاپاروژیا ښار ته ورسېدل، خو سلګونه نور له هم د بندري ښار آزوف د فولادو د تولید په فابریکا کې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې پاتې دي. زلنسکی پر ټویټر په یو بیان کې د دې بریالیو عملیاتو ستاینه کړې او لیکلي دي چې اوس به له ملګرو ملتونو سره په ګډه په دې فابریکا کې د پاتې نورو ملکیانو د ایستلو لپاره هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو ویان ساویانو ابریو پرون وویل چې د سره صلیب د نړیوالی کمیټې یا آی سی آر سی په مرسته او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د ازوفستال د فولادو د تولید له فابریکې د خلکو د ایستلو هڅو نتیجه ورکړه. د روسیې دفاع وزارت د ژغورل شویو کسانو شمیر اتیا ښودلی او ویلي دي هغه کسان چې غوښتلې د اوکراین د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ شي د ملګرو ملتونو او سره صلیب استازو ته وسپارل شول. د اوکراین د ملي ګارد یو چارواکي پرون د دې هواد ملي ټلویزیون ته وویل له دې فابریکې د ټولو ملکی وګړو د ایستلو لپاره لک تر لګه دوه نورو عملیاتو ته هم اړتیا شته. په دې فابریکا کې سلګونه ملکیان چې ډیری ښځې او ماشومان دي په کلابندو پټنځایونو کې پاتې دي. اوکراینی چارواکي وایي د دې ماشومانو شمیر لسګونو ته رسیږي. د ماریوپول ستراتیژیک اهمیت چې کرمیا ټاپو وزمې ته نږدې پروت دی دا ښار د روسیې د بیرحمانه بمباریو لپاره په یو مهم هدف بدل کړی دی. روسیې په 2014 کال کې کرمیا چې د اوکراین خاوره وه د خپل قلمرو زمیمه کړه. اټکل کېږي چې نږدې 3000 کسان لا هم په ماریوپول ښار کې او د 2000 په شاوخوا کې اوکراینی جنگیالي د ازوفستال فابریکې په پراخه ساحه کې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې بند پاتې دي. دا د ماریوپول یوازینۍ سیمه ده چې تر اوسه هم روسي ځواکونو نه ده نیولې. د جنگیالیو د شنبه په ورځ پر ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې وویل چې خواړه، اوبه او نور د اړتیا وړ شیان خلاص شوي دي او مرسته غواړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام
خبرونو ور اخوا.
یو ځل بیا مو اختر مبارک. په افغانستان کې رسنۍ د تیرو کلونو خلاف سکل د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د رسنیو یو شمیر کارکوونکي د طالبانو له لوري پر رسنیو د محدودیتونو لګول، اقتصادي ستونزې او وروستۍ مرګونی بریدونه هغه لاملونه یادوي چې د سکل اختر لپاره د دوی ځانګړي پروګرامونه پکې کړي دي. نور په دې رپورټ کې
دا دی وی رسنۍ د خبرونو جوړون کې دی چې کلونه کلونه د رسنیو لاله خلکو ته اخترېز خبرونه جوړې کړي. د د او د همکارانو هدف دا و چې د اختر په ورځو خلک خوشاله وساتي. د د په خبره په تیرو کلونو کې به کنسرتونه او خبرونه ته د هنرمندانو را بلل د دوی مهمه اخترېز خبرونه وي، خو سکه لسنۍ هغه شان خبرونه نه لري. د رسنیو دا کارکونکو د امنیتی ستونزو لامل نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د سکه د خپلې رسنۍ د اخترېزو خبرونه په اړه ازادي رادیو ته ویل
سکال زموږ په خریز خبرونو کې د هنرمندانو په ځانګړي ډول د سندرغاړو ځای تشته بلور تک مې پیښه چې کابل کې وشوي سناسه یې اغیز کړی. د دې ډلې د عبدالرحیم شهید د خونځي پیښه او هغه چاودنې چې تر تېرې شپې روانې وي، د همدې عمل زموږ د اختر لومړۍ ورځ له تیر سره توپیر لري. پر ځای خلک د شهیدانو له کورنیو سره تګ راتګ کوي. بل توپیر اقتصادي مسله ده. زموږ ډېرې خبرونې بودیجې ته اړتیا لري او په ټوله کې دا پر رسنۍ او د رسنیو پر کارکوونکو اغیز کوي.
د ټینګار کوي چې د اخترېزو پروګرامونو نشټوالی د دې لامل شوی چې مخاطبین او سوداګریز اعلانونه راکم شي. طالبانو څو ځلې ویلي چې رسنۍ کولی شي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خبرونه جوړي او نشر کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد وای د طالبانو په بیا واکمنیدو سره چې کومې اقتصادي ستونزې رامنځته شوي لامل یې اخترېز د سرخوانونه تشوي او سکل د رسنیو له لارې د تیرو کلونو په شان اخترېز پروګرامونه هم نه نشرېږي. محمد ازادۍ رادیو ته ویل
کنسرت های ایدی و برنامه
کوم کنسرتونه وختریس پروګرامونه چې برسنوي درلودل خلکو د خوخی او بوختي عمل کېدل ول بده مرغه سکالینه ده.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت چارواکو پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په سالنګ لار کې د روښنايي دښمنانو لخوا د وارداتي برېښنا دوستنی نړول شوې دي. برېښنا شرکت ویلې د عمله د کابل په ګډون په دغه مسیر کې یو لس پراته ولایتونه له برېښنا به برخي شوې دي چې د چارې کابل خاریان د اختر په ورځو د نازنګړي شو تلویزیونی پروګرامونو للیدو هم محروم کړي دي.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر ته بغوښ شو.
اکونومیست مجلې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ ورستیو پرمختګونو ته په اشاره لیکلي، پاکستان له طالبانو سره د خبرو حوصله له لاس ورکولو په حال کې دی. د مجلې په وینا د پاکستان د استخباراتو په خوانی مشر چې د طالبانو له وخته د رسیدو درې اونۍ وروسته یې کابل ته سفر وکړ، د دې سفر پر مهال یې هڅه وکړه چې نړۍ ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان راتلونکی به د طالبانو له بیا وخته رسیدو سره روښانه وي. په مقاله کې ویلو چې په داسې حال کې چې امریکا او متحدین یې وروسته له هغه له افغانستان ووتل چې دا هیواد یې یوې افراطي اسلامي ملیشیا ته په لاس ورکړ. خو د پاکستان د آی اس آی مشر جنرال فیض حمید خوشبینه و چې په افغانستان کې به هر څه سم سي. اکونومیست لیکلي کله چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د پاکستان په پوځ او استخباراتو کې ډیری کسان خوشبین وو، ځکه پخوانی افغان حکومت چې نور لمنځه تللی و ګواکې له خپل ګاونډي پاکستان سره مخالف او د پاکستان له سیال هند سره نږدې اړیکې درلودې. د مجلې په وینا د افغانستان نوي واکمنان طالبان د پاکستان د استخباراتو پخوانی ملګري وو او پاکستان له لومړیو کلونو راهیسې له طالبانو سره مرسته کوله چې مشران یې د اوږدې سخترځي پر مهال په پاکستان کې اوسېدل. خو د مقالې په لیکنه د دواړو خواو ترمنځ اړیکې هغه مهال سړې سوې چې په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته په پاکستان کې بریدونه زیات شول او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د دغو بریدونو پړه پر غاړه واخیسته. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کیږي. افغان چارواکو تیره میاشت ادعا وکړه چې په خوست او کونړ کې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې ملکی وګړي وژل شوي. پاکستان په رسمي ډول دا بریدونه نه دي تایید کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د طالبانو له حکومت یې په کلکه غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په افغانستان کې دننه سخت اقدامات وکړي. طالبانو هم خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې دننه د دا ډول بریدونو تکرار به شی پایلې ونه لري. امریکایي مجلې بزنس انسایډر په یو مقاله کې لیکلي چې څنګه پر افغانستان د طالبانو یو ځل بیا واک ته د رسېدو وروسته د یو رستورانت د څښتن کاروبار ګډوډ سو او هیڅ هیله ورته پاتې نه سوه. مجله د مجیب الرحمن مسلی کیسه کوي چې په کابل کې یو کوچنی رستورانت لري خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې 80% سوداګري له لاسه ورکړې ده. هغه بزنس انسایډر ته ویلي چې د ضعیف مالي وضعیت له کبله اړ سو چې خپل رستورانت وتړي. ورځپاڼې د مسلی له قوله ویلي دا مهال افغانان نسي کولای رستورانونو ته ولاړ سي ځکه چې دوی په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو ولور 15,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول توکي چې پخوا په خلکو کې دود ول منع کړل ویل تر دې وروسته به ناوې ته ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي. نور زموږ د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې اوري.
د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ قومي مخورو دیني عالمانو او مدني فعالانو د څو ورځنیو سلام مشورو وروسته بلاخره د کوچني اختر په اوله ورځ د ښځو ولور 15,000 افغانۍ اعلان کړ. قومي مشرانو وویل په خوا د ښځو له ولور سربیره نور ډیر لګښتونه سره زر او نور توکي دودو چې کورنۍ ستونزو سره مخامخې کړې وي. د مشرانو په وینا چې د پریکړې سره هغه ټول شیان بند شول او صرف 15,000 افغانۍ وټاکل شوې. د څمکنۍ یو تن قومي مشر ځواني خان ونک آزادۍ راډیو ته وویل
مقصد نور زپاتی شان لکه دو دستور د دالتا د مون په وطن کې زار دی وریجی دی غوخی دی ماما کبا دا تر کبا دا او دا شان چې دی دا ټول مقصد ایمان زلوړل سر پنځلا کرته ولوار شو چې هغه نه مقصد د خپل خور لور په دباس شي.
د قومي مشرانو د جرګې په مخکنی ناسته کې 3,000,000 افغانۍ ولور په پام کې نیول شوی وو خو مشرانو او ځایي اوسیدونکو ځکه تایید نه کړي د اوسني وخت دود او رواج ور باندې نه سمبالیده. مدني فعال او ژورنالیست رحمت الله هیوادمل وایي مهمه دا ده چې مسؤولې ادارې د قومي پریکړې په لیکېدو کې هڅې وکړي.
ولور 15,000,000 افغانۍ وټکل شو. خلک د دغه د ولور د ټکنې څخه پر راضي وو، دوی خوشاله وو او دوی هله خو دل چې په دغه برخه کې نور هم کار وشي و دې سرل شي او بیا دې پر خودل کې ترڅو خلک بیا بزای کرونه ته مخ نکړي.
مدني فعال محمد شفیع حیدری وایي اوسنوي لګښتونو او شتري وجونو ته پکتو 15,000,000 افغانۍ ولور ډیر نه دی.
دغه ولور اوس وختونو کې کوم بوج نه اچوي. خغه ځوانان چې کچکی لارو به اروپا ته تلل، متحده عربی امارات ته تلل، د ولور لپاره په ځان ستونزې تیرولي.
په څمکنۍ کې د ولور د اندازې د ټاکلو په هڅو کې د قومي مخورو او مدني فعالانو سربیره د ولسوالۍ ځایي مسؤلین هم شریک ول. د څمکنۍ ولسوال مولوي عزت الله مخلص ول د دې مهمې قومي پریکړې لپاره کې دوه ساره نه کوي.
د علما او پتاید باندې هغه فیصله نن اعلان شو. ولست ډیره خوشي څرګنده کړه 15,000,000 افغانۍ دغه ولور وټاکل شو.
سره لري چې د پکتیا په څمکنیو کې د ولور لپاره د وی اندازې ټاکل او د نورو غیر ضروري رواجونو د مخنیوي لپاره قومي پریکړه یو خپ پرمختګ ګڼل کیږي خو معلومه شي چې ځایي مسؤلان او پخپل قومونه د دې پریکړو په پلي کېدو کې څومره جدي دي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. او اوس هم ستاسو څو پیغامونه اوروچه د اختر په مناسبت مو را لګلې دي.
زه جمال الله د هلمند مزالي ولسوالۍ آزادي رادیو خپل ټول د سنت د اختر مبارکي وایم. موږ په خپل سیمه کې د خدای په فضل سره د اختر په لاره کې مراسم باندې سیر کې تر اوسه پورې ساري موږ د دوی خوشالۍ نورې زلې تر دې راه به نو یو په لسکي تا کم نه دی اورېدلې. ټول مشرانو څخه مهیله ده چې نور هم بلغه سکوي نظارت لاندې په ټول منطقو کې دا سیمې سلامت او حالات قایم شي نو مهرباني به مهیله توجه سمنن. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا زه د رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. د وړکي اختر مبارکي وړاندې کوم. ټول افغان ولس ته د وړکي اختر مبارکي ہے. الله دا وکي چې دا غيږه د ټول افغان ولس خوشاله وګرځي او بختواله شایم د خوش ولایت څخه.
سلامونه مې کېله د ازادي رادیو اړوندو کارکونکو ته وایم. میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت اوسیدونکی په لوبني کدن کې د ازادي رادیو مشرتابه او ټول همکاران ته د کوچنی افر پر راشتو مناسبت مبارکي وایم. الله جل جلاله دې وکړي چې دا اختر مو په سولې امن امنیت او ګډمنۍ کال وګوري. هر ورځ مو د اختر سره اختر مو بختور سره. د ډیر درنه ش میرویس اخلاقی هلمند والا.
ازادي رادیو اوري او وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې او نیز بحث لرو په څو شیبو کې زما همکار احمد تکل وړاندې کوي. بیا هم د اختر په مناسبت په دې بحث کې خبرې کوو. اختر دازل له